السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د یو بل کال لپاره له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ خونځو د دروازو تړلي پاتې کېدل زړه بوږنوونکي بللي. لینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزلي او بشري مرستو ته اړمند ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. هغې امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپلو اولادونو ته له زده کړې پراته هغه چې د نوموړي له قوله د تیرو 16 کلونو راهیسې دود ده پرته بل هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولې د لرې کولو ملاتړې ده. همداسې حال کړی چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومان وو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې 13 کلونه وي او هډوکي یې میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کېږي. دغو ماشومان د جرمني آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 55 یورو هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي واحد نژند تېره شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په جرمني کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوه تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژند د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژند په 4 کیلو ګرامه وزن کې د خپل سیال سره په درې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژند تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې وې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو په یوې امنیتي پوسته د برید په پایله کې یو طالب وژل او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په ایکس پاڼې یو اعلامیه کې لیکلي برید یې په 11 امنیتي حوزه کې د دویم مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسته کړل. د مقاومت جبهې زیاته کړې چې په دې برید کې د دوی وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزي د عمده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړه روانه وي او اسرائیل وایي تر اوسه پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال 370 زیات وسلوالي وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 50 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه بیا وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتونه بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د دوشنبه په سهار په اشرفه روغتون چا پاک واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضایی بیړۍ لیږدونکی توغندی چې درې ستورمزلې پکې و پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ دغه ستورمزلې د امریکا د متحده ایالاتو، روسیه او بلاروس دي. دا فضایی بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځې نړیوال فضایي تمځې ته وتوغول شو. په پام کې وه د فضایی بیړۍ دا لیږدونکی توغندی د تېرې 95 پر ورځ وتوغول شي، خو تر الوتنې 21 ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیسټمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمېدو له امله لغوه شوه. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي څه کال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلک بیا وایي له بې وزلۍ کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نشته دا چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
په مسکو کې د وړمې شپې ډله ایز برید ته د غبرګونونو دوام. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی. د چارو له یو شنونکي به واوري چې داعش افغانستان او سیمې ته څومره جدي ګواښ دی.
داعش پوښتنل شوی او لا پراخه شوی او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډېرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم دروانی خبری مجلی برخدا ملتی همه اوکنی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشهید د دې خبرونې دوی منیمای کی د لوب د میدان سپورتي خبرونه هم هېروي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو ښځو او ماشومانو دخته کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې وړ مرستې ونه شي، شاوخوا دوه میلیونه ماشومان چې په سختې خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخېږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو د سازمان له قوله دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل ښیي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې دات کله مخه به په 2023 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکی کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکی لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.5 میلیون وړون جنو او هلکانو دغه راز 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګري ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکي کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
چې دا دلته څه خلک راغلي دا به یسم نه لري. ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نشته، کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکېدو څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاري کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 348 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 840 زره هغه امیندوارې ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په مسکو کې د وړمې شپې د حملې له امله نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلهیز حمله کې چې د جمعې نه وخته په کراکوس کې د کنسرت پر یو سالون وشوه، د روسیو شمېرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منله دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا حمله د ټولو بشري معیارونو خلاف بللې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرټونو پر سالون د وړې مشپې حمله غندلې او په روسیې کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکو حمله عاملان به مجازات سي. ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښې شاوخوا 3 ساعته وروسته خبره شوه، دغه تاوتریخوالی یوه تروریستي او وژونکې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوی ده چې په دې وژونکې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي 4 مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي 4 وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي و چې د 4 مشکوکو حمله کوونکو په ګډون 11 کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څېرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یوه څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حملې یوازنی عامل دی.
فکر کوم دا یوه با اعتبار ادعا ده، په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعا یې ترسره کړي نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تېر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ، تاسو ګورئ چې روسیا تل د یوه شریر او صلیبي دولت په توګه رسوي او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یوه کتار کې راوستل سوې ده. دا ډایم چې په روسیا ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حملې د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندر مودی، د جرمني حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اوریدل مو چې روسیا کې نن د وړمې شپې د حملې له امله چې 133 کسان پکې ووژل شول او 125 نور ټپیان شو نن ملي ماتم دی. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایډرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو ویلي احتمال دا ده چې دا حمله د داعش هغې څانګې کړي وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایی سره چې تیر جمهوري نظام کې په 2 ولایتونو کې د والي په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتله چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
په روسیه کې وروستنۍ پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کیدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش پشتلی شوی او لا پراخه شوی ده او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټیکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدایی صاحب کچیری په وروستۍ حمله کې د داعش د خراسان څانګه چې تر ډېره په افغانستان کې فعالیت لري دخیله وبلل سي، ستاسو په نظر څه به پېښ سي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراض دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایت کړي تر څو هغوی په افغانستان کې خپلو نظامي عملیاتو ته پراخوالی ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي او افغانستان به په خپله باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل سي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډېره ځپلې ده، آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل سوې که اوس هم د حملو وړتیاوې لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځانمرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه سوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري تر څو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسني سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینې برابروي، لکه د طالبانو لورې د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفري فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت، دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډېر مهم د ودې بستر آماده کوي. او د دې تر څنګ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د حذف سیاست او د ملي مشروعیت نشتوالی نور هغه ممید فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
اوریدل مو چې د روسي برید چې وړ مش په وشو او لامل یو سل درې دیرش تنه وژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول او مسؤلیت داعش للی ومنه څه پیغام لرلی شي؟ محمد حلیم فدایی چې د جمهوري نظام پر مهال په څو ولایتونو کې د والي په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تبصرې کوي، هغه په دې اړه باندې دا چې دا څه پیغام لرلی شي تشریح وړاندې کول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
وند له دې چې بل راپور ته ولاړ شو، یادونه کوم چې ازادي رادیو سلیر وی ساعت زموږ په پاڼه هم اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو ټول خبرونې زموږ پر وی پاڼه ژوندۍ خبريږي، تر خو یې ټول هغه راپورونه چې داسې د ازادي رادیو اوري هلته په لیکلي ډول باندې هم شته، نه یوازې راپورونه بلکې خبرونه هم لنډ خبرونه چې په لیکلي ډول باندې تاسو لوستل غواړئ د ازادي رادیو په یوه پاڼه کې خوندي د ویډیو برخه هم فعاله ده. زموږ یو شمېر خپرونې چې په ویډیو شکل باندې خپرېږي هغه هم هلته تاسو کتلی شئ. د ازادي رادیو ټولنیزې رسنۍ هم وڅارئ، زموږ فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه او اوس واتس اپ چینل هم ستاسو په خدمت کې دی. کولای شئ چې زموږ واتس اپ چینل فالو کړئ او تاسو بیلابیل خبری موضوعات ولولې او تر خوا یې زموږ لن خبری بولټنونه هم تر تاسو در رسیږي. هغه کولای شئ واوري د زده رادیو په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر خبرونه په ویډیو شکل باندې هم شته، کولای شئ هغه هم وګورئ. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی چې ډېری د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي پخوایې د خپلو وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ، خو اوس چې خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی نو دوی هم پخوانۍ ګټه وټه نه ده پاتې. د کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ټولنو او سازمانونو وغوښتل چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام وکړي. دا کلیوالې ښځې داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت له راتګ وروسته د افغانستان په ټولو ښځو باندې، البته له څو محدودو ادارو پرته چې هغه دولتي ادارې دي او تر ډېره پورې هغوی ورته اړ دي چې په هغوی کې ښځې وساتي، نور په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی او تر خوا یو شمېر نور بندیزونه هم د دې سبب شوي دي چې د نړیوالو راپورونو پر بنسټ د ښځو په اقتصادي ژوند باندې منفي اغېز کړی دی. تفصیل دې راپور کې.
دی خانی مردم ما گرفتیم گا، وضعیت ما زیاد خراب است. امیج یک چند تا گا نگاه کردیم، گا ما از خود ما نیست، از مردم است. یک چند تا مرغ نگاه کردیم.
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نغواړي چې د شته رواجونو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. دا میرمن وایي مالداری کوي، چرګ او چرګوړي هم پالي، خو بیا هم نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښت پوره کړي. دا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم
مو خپل زنگ نلرو ده خلکو دهقانی مونه ولی واگان مساتلی یو تو چرگ مساتلی ده گی روپی کیگی ده مستو شیدو پیسی کیگی همه غیا مو خرو یه واگانو تورکو وضعیت مو دیر خراب ده
پیسی شیر ماست میشنه مولا یا ما میخریم یا بگوا میکنیم اک
ده میدان خار وردگو ولایت ده دروهی سیمه اوسیدون که دیوا بیا خیاتی و خامک کوی. دا هم چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي په یوه ورځ یې شپږ جوړه کالي هم ګنډلي، خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله یې پخوانۍ ګټه نه ده ورپاتې.
ډېر زیات کم سوی دی، یو خو دا خامک دوزي که نه په خپله کور کې چې یو ماشیني ده بل د دوزي د خپله پلاس ده، نو ماشیني هغه یو څه ارزانه ده. د خپله د سوزي مونږ چې کوو مثال خامک ده پخه دوزي ده، زیاتره ګلان دي چې هغه پکې جوړ جوړو آینې پوښوو. دا شیان چې دي مونږ بیا چې مثال جوړو زحمت یې ډېر ده، بیا مس قیمت هم خرڅوو. نو ځکه د اقتصاد له امله چې اقتصاد ضعیفه ده، خلک دونه اوس نه لرو، دونه مشتریان نه لرو، څوک نه راځي مونږ نه دونه نه اخلي.
د بغلان ولایت اوسیدونکې حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي. حکیمه هم د خپل کور سرپرسته ده.
زه چې یم په خپله د ډوډۍ پخولو انداز لرم، په هغه کې زه ډوډۍ پخوم، د خلکو ماته یې راوړي او زه ډوډۍ پخوم. بعض وخت زه خپله ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي. په دوی کې دومره ګټه او عوایدی نشته دي چې هغه مصرف چې زه پې کوم او یو اخلم ګاز، نو هغه ماته ډېره ګټه باید وږي. نو زما د کور او زما د کور خرچه نشم کولی چې په دې باندې پوره کړم. یو سخت کار هم دی په یعنې په د اوړي په موسم کې ډېره ستونزمنه وي، چې ځکه د هوا ډېره زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وم.
دا مېرمنې د طالبانو له حکومته مرستندویو ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو ښځو ژوند ته جدي پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د ژوند د ښه والي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. کلیوالې ښځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم مېرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي. او مخکې یې ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي. طالبانو په افغانستان کې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځولې دي، چې له امله یې یو شمېر مرستندویه موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي. دوی دغه شان د ښځو د سینګار سالونونه هم تړلي دي، چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12,000 سینګارتونونو په تړلو سره شاوخوا 85,000 سینګارګرې ښځې وزګارې شوې دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خبرونه وروستی راپور دا دی چې په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي په بېلابېلو ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره هم د یو شمېر چک بندونو په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې ریاست کې د طالب چارواکو له قوله دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه جوړیږي چې اوسمهال پکې په سلګونو بېروزګاره کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. دوی وایي په دې سره به نه یوازې چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې د اوبو د زیرمه کولو تر څنګ به خلکو ته د زیان مخه هم ونیول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیرو وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیانیه چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد اداري مشر مولوي دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوښتیا وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن
ډېره مننه کوم چې زمونږ صحیح چک ډیم منظور کړی اوس یې کارونه شروع شوي. زمونږ ولس او ځوانان بیکاره او بېروزګاره وو. دغه چک ډیم شروع شوی زمونږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوي چې مونږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو بې برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
راپورونه مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
کور مو آباد او مننه چې تر دم غړې پورې را سره یاست او ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو سلیر وی سات اساس په چوپړ کې دا د میډیا میا منځنۍ صفه باندې زموږ خبرونه سلیر وی سات تاسو واورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه وي پانه کې هم اوریدل شي. د خبرونه په فایل کې مې یادونه کړې وه چې د دې خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبو له میدان سپورتي او ورزشي خبرونه خبريږي. دا خبرونه به تاسو په دویمه نیمه کې واوري. خو د خبرونه له خبرېدو وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو.